این مجله خبری رادیو آزادی در برنامه بعدی اسدالله لودین میزبان شماست. خوش آمدین لودین سر.
دیر مندنه خاقلی عباس. طالبان وای داسې نبري هیڅ راتلون کې ونې دی د سولې خبرې پیل شي، خو افغان دولت د داسې یو احتمال خبره کوي. د خبرو اصلي نیټه لا هم نه ده ټاکل شوې، خو طالبانو ورته خپل لوري مرکچی پلاوی اعلان کړی. د بلاروس په اړه د مسکو او لویدیځ دوګونې دریز روسیا د غلطه د اعتراض کوونکو ځپل ستایي، خو امریکا او اروپای ټولنه دا کار غندي. د لومړنۍ یو ساعت خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. تخنیکي چارې قادر جلالوف مختوړي. مخکې له دې چې د راپورونو ته راشو، پام وکړئ خبرونو ته. په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی، طالبانو د ناټو له عمومي مشر سره پر سوله خبرې کړې دي. د امریکا په لویزیانا کې سخت طوفان تر اوسه څلور کسان وژلي، او په بلاروس کې پولیسو شل تنه خبریالان نیولي دي. بشپړ خبرونه. په افغانستان کې د ناټو لوړپوړي ملکی استازي سټيفانو پونتیکورو په قطر کې د طالبانو له استازو سره لیدلی. نوموړي پرون ماښام پر ټویټر ولیکل چې په دې لیدنه کې د افغانستان د تلپاتې سولې څخه د ناټو د ملاتړ پر دوام له طالبانو سره خبرې کړې دي. په همدې حال کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین هم پر ټویټر د دې لیدنې په اړه لیکلي چې د دغه دفتر مرستیال مولوي عبدالسلام حنفي او ورسره پلاوي له ښاغلي پونتیکورو سره د افغانستان د روان وضعیت او د دوهې تړون د توافق پر عملی کېدو خبرې وکړي. دغه تړون د فبروري پر 9 د امریکا او طالبانو ترمنځ لاسلیک شوی دی. په ننګرهار کې د ماینیوي 14 پلار او 13 کلن زوی وواژه. د ننګرهار د والی د رسنیو دفتر پرون په اعلامیه کې ویلي چې دا 14 په خوګیانو ولسوالۍ کې شوې. په اعلامیه کې راغلی چې دغه ماین د وسلوالو مخالفانو لخوا ایښودل شوی و، خو تر اوسه چا د پیښې مسؤلیت نه دی منلی. تاج محمد جاهد د فراد د نوی والی په توګه وټاکل شو. د افغانستان د سیمه ایز اورګانونو د خپلواکي ادارې ویاند سید شاه سقیم تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی جاهد د دې ادارې د وړاندیز او د ولسمشر محمد اشرف غنی په منظورۍ د فراد والی ټاکل شوی. تاج محمد جاهد د روان کال سرطان یا چنګاښت میاشته کې د بغلان د والی په توګه ټاکل شوی و. نوموړی تر دې وړاندې د افغانستان د کورنیو چارو وزیر هم پاتې شوی. د لویزیانا چارواکو د لاورا طوفان له کبله د څلورم کس د وژل کېدو خبر ورکړی. د لویزیانا والی جان بیل ادواردز ویلي چې ټول دغه کسان هغه مهال وژل شوي چې ونې یې پر کورونو چپه شوي. د نوموړي په خبره په وژل شوو کسانو کې یوه 14 کلنه نجلۍ هم شامله ده. ادواردز وایي اندېښنه یې دا ده چې د ژغورنې چارو پر مهال نور مړي به ښایي ومومي. خدای هیله ښیي چې داسې ونه شي. د طوفانونو د ارزونې ملي اداره وایي د دې طوفان ناوړه اغیزې به ښایي دوام وکړي. دغه ادارې خبرداری ورکړی چې د لویزیانا په ځینو برخو کې سخت بادونه او سیلابونه لا دوام لري. د لویزیانا والی له خلکو غوښتي چې په کورونو کې پاتې شي او د سیمه ایزو چارواکو خبرداریانې او سپارښتنې عملي کړي. شاوخوا شل تنه خبریالان هغه مهال د بلاروس پولیسو ونیول چې په پلازمینه منس کې په ازادۍ څلور لاره کې د اعتراضونو د خبري پوښښ لپاره چمتووالی نیو. د بلاروس د کورنۍ چارو وزارت ویلي دا خبریالان چې د سیمه ایزو او نړیوالو رسنیو اړوند وو د اګست پر 28 په یو مینی باس کې د پولیسو یو مرکز ته یوړل شول څو معلومه شي چې د کار جواز لري او کنه. په نیول شوو کسانو کې د ازادې اروپا ازادي راډیو خبریال اولاد زمیر گریدن او دغه راز د تاس اسوسییټډ پریس او نورو خبری رسنیو خبریالان هم شامل دي. د دغه خبریالانو تر نیول کېدو لږ وروسته سلګونه مظاهره چانو خپل لاریونونه پیل کړل. دغه اعتراضونه د بلاروس د ولسمشري انتخاباتو د نتایجو پر ضد په دې هیواد کې دوام لري. الکساندر لوکاشینکا د اگست د 9 انتخابات ګټلی. او یو قزاق فعال اتبای علیف په یو لاریون کې چې جواز نه درلود د ګډون لکبله په 10 ورځو حبس محکوم شو. دا لاریون د مدني حقونو د یو نامتو کمپاینر دولت اغادل د درناوي لپاره جوړ شوی و. دغه کمپاینر په فبروري کې د توقيف پر مهال ومړ. د علیف کورنۍ ویلي چې پولیسو دغه فعال د چهارشنبه په ورځ د اگست 26 په جنوبي ولایت قزلوردا کې ونیو او په هماغه ورځ د یو بل ولایت د محکمې لخوا په زندان محکوم شو.
زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اوري. آزادۍ راډیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 خبرونه لري. افغان دولت د سولې خبرو د احتمالي پایل خبره کوي، خو طالبان وایي دا هله امکان لري چې پاتې بندیان خلاص شي. د بهرنیو چارو سرپرست وزیر وایي د شرایطو پوره کېدو ته لا وخت شته.
Of course there are those conditions set by the lawyer Jerga.
دغه شرایط چې لوی جرګي ایشو موش په هیرو چې ټولې د خبرو په لیدو سره نه پوره کیږي.
بلورتا طالبانو د سولې خبرو ته د مرکچی پلاوی نمونه په ډاګه کړل. ډونالد ټرمپ د جمهور غوښتونکو د رسمي نومان په توګه بیا د سیالۍ ډګر ته راغلی. خبرونه کې په سیاسي او شخصي ژوند نظر لرو. د روسیې ولسمشر وایي د بیلاروس قضیه کې بې پرې دی خو غلی نشي کېناستی.
په دې برخه کې مونږ البته چې د بیلاروس پر وړاندې ځانګړی مکلفیتونه لرو.
دویمه نیمایی اونیزو پرګرامونو نیمه نړۍ او کورکلی ته ځانګړې شوې هیله د ملتیا مو وکړی. طالبان وایي داسې نه بریښي چې د سپتمبر میاشتې په لومړیو یا راتلونکې اونۍ کې د بین الافغاني خبرې پیل شي. دوی دا څرګندونې داسې مهال کوي چې د افغانستان د پخلاینې عالي شورا پرون وویل امکان شته چې راتلونکې اونۍ خبرې پیل شي. طالبان وایي دوی خبرو ته چمتو دي، خو لوی شرط هماغه د پاتې زندانیانو خوشي کول دي. فریبا ظاهر او د موضوع تفصیل.
که څه هم د افغانستان دولت په نږدې راتلونکي کې د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو د پیل خبره کوي، خو د طالبانو د مرکزی پلاوی مشر شیر محمد عباس تانکزی تیر ماښام رویټرز خبري ایجنس ته وویل چې د سپتمبر په لومړیو کې له افغان چارواکو سره د سولې هیڅ ډول خبرې نه دي پلان شوي. په همدې حال کې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایاند سهیل شاهین تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې د ډلې له وړاندې ویلي وو چې دوی به هغه مهال خبرې پیلوي چې پاتې ټول بندیان یې د حکومت له لورې خوشي سي. شاهین زیاتوي چې دا خبرې د طالبانو لخوا نه بلکې د حکومت لخوا ځنډنې کیږي. د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا مشر عبدالله عبدالله د پنځمې په ورځ په کابل کې وویل چې له طالبانو سره د سولې خبرې به احتمالا راتلونکې اونۍ پیل شي. بلخوا د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سرپرست ویلي چې د افغانانو ترمنځ د خبرو د پیل پر وړاندې ډېری خنډونه لري سوي دي او د حل لارې د موندلو لپاره هڅې روانې دي. محمد حنیف اتمر په یو بحث کې چې د امریکا د سولې انسټیټیوټ په کوربتوب جوړ شوی وو او په ژوندۍ بڼه د دغه انسټیټیوټ پر ټویټر خبرېده، د سولې خبرو پیل او پاتې زندانیانو ته په اشاره وویل.
Of course there are those conditions set by the lawyer Jerga. We do understand that not all of them will be met by the
شرایط چې لوی جرګي ایشو موش په هیرو چې ټولې د خبرو په لیدو سره نه پوره کیږي، خو موږ هوډ لرو چې هغه شرایط د خبرو په ترڅ کې پوره شي. یو اساسي موضوع دا ده چې د طالبانو د وروستي ډلې په خوشی کې دوه سره درتلونکو اونۍ ترپایه به د خوشی سوي طالبان شمیر 15600 ته ورسیږي. طالبان باید د جګړو ډګر ته د دوه طالبانو د بیا نه ورتلو په اړه د خپل ژوندو درناوي وکړي. دا یو لوی شمیر دی او خطرناک کسان دي.
د افغانستان مشورتي لوی جرګې 13 میاشت په 25 ماده یې پریکړه لیکي د طالبانو د 400 بندیانو پر خوشی کېدو موافقه وکړه. تر هغه وروسته د افغانستان ولسمشر د یادو بندیانو د خوشی کېدو حکم لاسلیک کړ، خو اتیاتنه طالب بندیان خوشی او 300 شل نورې په زندان کې پاتې شول. یو شمیر لوی دي زه هیوادونو لکه فرانسې د دغو بندیانو له خوشی کېدو سره مخالفت وکړ. فرانسې د افغانستان له حکومت څخه وغوښتل هغه طالب بندیان خوشی نه کړي چې د پاریس په خبره د فرانسوي وګړو په وژلو کې لاس لري. شغلی اتمر په پرونیو خبرو کې د کوم هیواد نوم یاد نکړ، خو وی ویل چې د افغانستان یو شمیر نړیوال متحدین د طالبانو د خوشی کېدو په اړه اندېښنه لري او په عین وخت کې د پوینا هغه یوادونه د سولې بیا او اهمیت هم درکولای شي. د افغانستان د مصالحې د عالی شورا مشر عبدالله عبدالله د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره د ټلیفوني خبرو یو ورځ وروسته ویل چې د سولې خبرې به احتمالا راتلونکې اونۍ پیل شي.
و موردل چې طالبان لا هم ټینګار کوي چې د سولې د خبرو شرط د پاته درېس او شلو زندانیانو خوشی کول دي. خو بل لورته همدې ډلې خپل مرکچی پلاوی اعلان کړی. دغه پلاوی مشر شیر محمد عباس تانکزای وایي دا ټیم به د سولې اړوندو مسایلو پوره صلاحیت ولري. بل لورته د افغانستان د حکومت مذاکراتي پلاوی وایي چې له وړاندې بشپړ چمتووالی دوی نیولی او دوی وایي چې طالبان د سولې خبرو ته رامخته شي. په دې اړه پام وکړئ د فیروزه عزیزی راپورته.
طالبانو د بین الافغانی مذاکراتو لپاره د خپل نوی ټاکل شوي پلاوی نمونه مشخص کړل. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مرستیال شیر محمد عباس تانکزای چې د دغه پلاوی مشري کوي آزادي راډیو ته وویل چې د دغه ټیم 15 سلنه د رهبری شورا غړي دي. خو پوښتنه دا ده چې د پلاوی غړي څوک دي؟ خغلستان ایک سیاسی راڈیو تو ویل
محترم شیخ صاحب عبدالحکیم، محترم مولوی صاحب عبدالقدیر، محترم مولوی صاحب نور محمد ثاقب، محترم محمد زاہد احمد زئی، محترم مولا شیرین اخوند، محترم مولا عبدالعطیف منصور، محترم قاری دین محمد، محترم مولا عبدالسلام حنیفی، محترم عبدالمنان عمری، محترم شیخ محمد قاسم ترکمن، محترم محمد فاضل مظلوم، محترم نورالا نوری، محترم عبدالحق وسیق، محترم متی الحق خالص، محترم انس حقانی، محترم محمد نبی عمری، محترم محمد سهیل شاهین، محترم خیرالله خیرخوا، محترم مولوی شهاب الدین دلاور، محترم فرید الله صاحب دغه آزاد ټیم دی.
خغلستان اگزای وای د هغه کسان دي چې په بین الافغانی خبرو کې بعد طالبانو استازي توپ کوي. عباس تانکزی د قطر او دغه راس له یوش من نور هیوادونو غوښتنه وکړي چې قطر ته د دغه کسانو د رسول په برخه کې مرسته وکړي. نو موري وویل دا با صلاحیت ټیم دی چې په خپلواک توګه به د سولې اړوند مسایل مخته وړي. ستانکسي له کیلو اړخونو هم غوښتنه وکړه چې د سولې د بین الافغاني خبرو پر وړاندې پراته خنډونه لري کړي. که څه هم خغلی ستانکسي خنډونه مشخص نه کړل، خو ظاهرا اشاره د طالبانو پاتې 340 بندیانو ته چې تر دې دمه افغان حکومت نه دی خوشی کړي. شیر محمد عباس ستانکسي تیر ورځ مشال راډیو سره په مرکه کې ویلي و چې افغان مذاکراتي ټیم د خبرو اترو لپاره چمتو اوسي. خو د افغان مذاکراتي ټیم یو غړي عبدالحفیظ منصور وایي چې دوی له وړاندې د دغه مذاکراتو لپاره پوره چمتووالی لري. نوموړي د طالبانو د دغه نوي ټاکل شوي پلاوي په خبرګون کې ازادي راډیو ته وویل
هغه کارونه چې د طالبانو تحریک کوي هغوی پورې اړه لري چې څه کوي، څو کسان ټاکي. د دولت لوري ته اقدامات معلوم دي. موږ مرکش پلاوی لرو. په دې برخه کې د دولت د لوړ پوړو چارواکو ترمنځ لازمه همغږي سوې ده. موږ له دې اړخه له وړاندې کار پیل کړی او زموږ کاري چارچوب روښانه او اعلان سوی.
دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې وړاندې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ یو پلاوی د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په رسمي بلنه اسلام آباد ته سفر وکړ. ځینې سیاسي کارپوهان بیا د طالبانو د نوي هیئت ټاکل کېدل د دغې ډلې د سیاسي دفتر پلاوی اسلام آباد ته سفر پورې تړلی بولي. له دې ډلې په واشنګټن کې د افغانستان د سولې انسټیټیوټ مشر او سیاسي کارپوه یاسر احمد سای وای دا ډله طالبانو جوړ کړي، خو د خبرو اجنډا به د پاکستان لوري وي.
د سیا واساس وخت کې د یو نوی هيئت جوړول د پدې معنی دی چې دا به نوی او تازه اجنډاګانې چې د پاکستان لخوا دوباره فکر شوی او دوی په دغه راس کې چې آیا د خبرې اترې کې بیا یو مرحله ته بل اخر ورسیږي، نو دوی د یو الټرناتیو په شکل یو بیل ډاله یو بیل کوکا چې ادا خل هغه منافع چې پاکستان یې تلاته کړي او غواړي د افغانستان د سولې خبرو اترو څخه ترلاسه.
خو پاکستان په ظاهره د افغان سولې د بهیر ملاتړ کړی. تازه دغه هیواد صدر اعظم عمران خان د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله ته بلنه ورکړې ترڅو د سولې اړوند خبرې ورسره وکړي. د ملي مصالحې عالي شورا ویان فریدون خزون ازادي راډیو ته وویل چې عبدالله عبدالله د عمران خان بلنه منلې او تر بین الافغاني مذاکراتو وروسته به پاکستان ته سفر وکړي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
وړاندې په خبرونه کې د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ شخصي او سیاسي ژوند ته کتنه کوي چې اوس دویم ځلی د واک د سیالۍ ډګر ته راغلی. خو اوس ترې مخکې د افغانستان اړوند یو بل راپور راخلو. د افغانستان لوی څارنوالۍ وایي د قانونو او پټرولیم وزارت په خوانی سرپرست وزیره او اتلس نور مرستیالان سلاکاران او ځینې کارکونکي د اداري فساد په تور لوی څارنوالۍ ته معرفي کړي. د دغه اداري مسؤلین وایي چې پر دغو کسانو د فساد ترڅنګ د هرات د غوریانو د مالګې کان د غیر قانوني کیندنې تور هم پورې دی. په دې اړه پام وکړئ د خاطر پردیس راپورته.
لوی څارنوالۍ ته د افغان لوړپوړو چارواکو د پیژندنې د لړۍ دوام. د افغانستان لوی څارنوالۍ وایي د قانون او پیټرولیم وزارت پخوانی سرپرست وزیر ورسره معینان مشاورین او یو شمېر نور کارکوونکي د اداري فساد او د قانون د غیر قانوني کیندنو په تور لوی څارنوالۍ ته معرفي شوې دي. د دې ادارې وایي جمشید رسولي د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د پیژندل شویو کسانو دوسیه لوی څارنوالۍ ته رسېدلې او پلټنې هم په اړه پیل شوې دي.
سرپرست اسبق وزارت معدن پیټرولیم
د قانون پیټرولیم وزارت پخوانی سرپرست وزیر مالی اداري معین د وزیر د دفتر رئیس څلور مشاورین د دې وزارت او یو شمیر نور کارکونکو په هرات ولایت کې د غوریانو د مالګي کان د غیر قانوني کیندنې او اداري فساد په تړاو تورن شوی وو او لوی سرنوالۍ ته معرفي شوی. دغه قضیه هم تر څېړنې لاندې ده.
ښاغلی جمشید د دې قضیې د هر اړخیز څېړلو ډاډ ورکوي. تېره ورځ د افغانستان د قانون او پیټرولیم وزارت د یو مکتوب په وسیله د دې وزارت پخوانی سرپرست وزیر نرګس نهان او ورسره یو شمېر نور همکاران یې د هرات د غوریانو د مالګې کان د غیر قانوني کیندنې او اداري فساد په تور لوی سرنوالۍ ته معرفي کړه. د افغانستان د قانون او پیټرولیم په وزارت کې به سرچینې د موضوع د حساسیت لامل د نوم نه خودلو په شرط ازادي راډیو ته ویل چې پیژندل شوی کسانو له وظیفوي صلاحیتونو هم ناوړه ګټه پورته کړې و. هاخوا بیا د قانون او پیټرولیم وزارت پخوانی سرپرست وزیر نرګس نهان کڅه هم د زیاتو هڅو وروسته له ازادي راډیو سره خبرو ته حاضر نه شوه، خو پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې لیږل شوی اسناد لوی څارنوالۍ ته سم نه دي. نوموړي لیکلي د دې پېښې د لا وضاحت لپاره لوی څارنوالۍ سره پوره همکاري ته ژمنه ده. خو پوښتنه دا ده چې په دې حساسو شرایطو کې د افغان لوړپوړو چارواکو پیژندل لوی څارنوالۍ ته څه معنا لري. د افغانستان د روڼتیا څار سازمان څېړونکی وایان ناصر تیموري له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
د حکومت وروستي اقدامات د فساد سره د مبارزې لپاره نمایشي بڼه لري. د افغانستان عدلی او قضایي بنسټونه د فساد پر وړاندې مبارزه کې بي پرې نه دي. په دې برخه کې یو مستقل بنسټ نه دی رامنځته شوی ترڅو له فساد سره په مبارزه کې د سیاسي نفوذ مخه ونیسي. موږ فکر کوو چې حکومت دغه اقدامات د یو شمېر نړیوالو کنفرانسونو لپاره کوي ترڅو خپل جدیت وښيي.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې هم د افغانستان د جمهوري ریاست د پلټنې ادارې د کورونا وایرس سره د مبارزې په بودیجه کې د پراخ فساد د موجودیت له امله د افغان حکومت څلور څلوېښت پخواني او اوسني چارواکي لوی څارنوالۍ ته د پلټنو په هدف معرفي کړي دي. د دې ادارې چارواکو ویلي چې دغه لړۍ روانه ده او په نږدې راتلونکي کې به نور کسان هم لوی څارنوالۍ ته د پلټنې لپاره معرفي کړي. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادي راډیو سره وسی او تر نور زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
دوستانو، دویمه نیمایی کور کلی پروگرام ته ځانګړی شوی او د غراز د خزو په اړه پروگرام ته په دې هیله چیرې سره پات شي. اوس ورځو نړیوالو موضوعاتو ته. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د دویم ځلې واک لپاره د ټاکنیز سیالۍ ډګر ته راغلی. دای د نومبر په دریمه ل خپل ډیموکرات سیال جو بایدن سره ټاکنو کې ګډون کوي. په دغه راپور کې د نوموړي شخصي او سیاسي ژوند ته کتنه شوې.
From this day forward
لدی ورځی ورسته به یو نوې لیدلوري زموږ پر زمکه حکومت کوي. لدی ورځی ورسته به یوازې امریکا لومړی وي. امریکا به لومړی وي.
Only America first. America first.
د 2018 کال په جنوري میاشت کې په دغه پرانستون کې وینا سره ډونالد ترامپ د امریکا د ولسمشر په توګه خپل دنده پیل کړه. دا یو سوداګر او ټلویزیونی ستوري و چې هیڅ کله یې سیاسي دفتر کې د کار تجربه نه لرله. ترامپ دغه تر ټولو لوړه څوکۍ په دیش وار سره وګټله. امریکا یو ځل بیا ستره کړی. هغه ژمنه وکړه چې له جرمونو سره به مبارزه کوي، تجارتي تړونونه به بیا ارزوي، نا قانونه کډوالۍ به محدودوي او محافظه کار قاضیان به په دندو ګماري.
نوموړی اوس دویم ځلی واک لپاره د سیالۍ ډګر ته راغلی، داسې حال کې چې مینوال او ملاتړ یې تر شا کلک ولاړ دي.
موږ یو ځل دا کار کړی، اوس به یو ځل بیا وکړو. دا مهال موږ غواړو چې دا کار پای ته ورسوو.
ټرمپ ډیر خلک هغه مهال حق حیران کړل چې دای 2014 کال کې د جمهوری پالو لخپل منځیو ټاکنو بریالی راووت او نوماند شو. د ټاکنیزو منډه ترلو پر مهال څو ښځو پر ښاغلي ټرمپ تور پورې کړ چې د تیرو لسیزو پر مهال یې دوی په جنسي ډول ځورولي. ټرمپ دا تورونه رد کړل. له دې سره د 2014 کال نومبر کې ډونالډ ټرمپ ولسمشریزې ټاکنې وګټلې، د ټاکنیز کالج رای خپل کړې، سره له دې چې عمومي رای خپل سیال هیلری کلنټن ته وبایللې.
نظر پوښتنې ټولې غلط وي. دا یو حیرانوونکی کار دی چې زما خوښیږي. زه فکر کوم دا هغه څه دي چې هیواد اړتیا ورته لري. مونږ ډونالډ ته ډیر خوشحاله یو. زه هیله من یم چې دی مونږ ته یو ښه دنده ترسره کړي.
کله چې ټرمپ سپینې ماڼۍ ته ولاړ، نو د هغو ژمنو عملي کولو ته یې مخه کړه چې د کمپاین پر مهال د امریکا د ګټو د لومړیتوب لپاره کړې وې. هغه له مکسیکو سره پر پوله د دیوال جوړولو امر وکړ، او متحده ایالاتونو ته یې د وو هیوادونو په اوسیدونکو چې اکثره مسلمانان وو د ورتګ جدي بندیزونه ولګول. په 2018 کال کې ټرمپ اعلان وکړ چې متحده ایالات د پاریس له تړون وځي، چې هدف یې له اقلیمي بدلون سره مبارزه ده. نوموړی دغه راز په یو اړخیز ډول د ایران د 2015 کال له اټومي تړون نه هم ووت. دغه تړون د تهران او شپږو لویو قدرتونو ترمنځ په دې هدف لاسلیک شوی و چې ایران به اټومي پروګرام محدودوي او بدل کې به یې پر دغه هیواد نړیوال بندیزونه نرمیږي.
د ایران هوکړه تر ټولو یوه بده او ډیره یو اړخیزه معامله وه چې متحده ایالاتونه پکې ښکیل شول.
ټرمپ خپل هغه نیت هم څرګند کړ چې له روسیې سره به اړیکې پیاوړې کوي، او د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین ستاینه وکړه. نوموړی بیا د چین کلک منتقد پاتې شو، له چین نه یې پر وارداتو تعرفه لوړه کړه، او سوداګریزه جګړه یې ورسره پیل کړه.
له موږ نه په تیرو 15-20 کلونو کې هیڅ چا لګښت نه دی اخیستی لکه چین.
په 2019 کال کې هغه مهال چې منځني ختیځ کې د اسلامي دولت ډلې یادایش د ماتې خبر خپور شو، ټرمپ د سوریې له شمال نه د خپل ځواکونو د وتلو پلان اعلان کړ، سره له دې چې ادعا وشوه چې امریکا سوریه کې خپل کوردی متحدان یوازې پرېږدي.
نور کسان د سوریه او ترکیه پر پوله ګزمه کولای شي. هغوی پرېږدي، هغوی له زرو کلونو راهیسې جګړه کوي، هغوی پرېږدي چې پر پوله خپل کار وکړي. موږ نه غواړو چې دا کار ترسره کړو، موږ غواړو خپل ځواکونه هیواد ته راستانه کړو.
د ټرمپ تر ولسمشرۍ لاندې اداره له څېړنو سره مخامخ شوه. څېړنه د هغو تورونو په اړه وه چې ویل کېدل د روسیې دولت د امریکا د 2014 کال ټاکنو کې لاسوهنه کړې. تورونو کې دا ویل شوي وو چې روسیې د ټرمپ له کمپاین سره همکاري کړې ده. هغه مهال یو حقیقت موندونکي پلاوی وویل چې په دې اړه ډېر لږ شواهد موجود دي چې د ټرمپ له کمپاین سره دی د روسیې اړیکې ثابت شي. د دغه پلاوی په راپور کې وویل شول که څېړنې هم وشي نهایي پایله به یې معلومه نه شي. خو د څېړنو په اړه د ډونالډ ټرمپ ځینې ملګري محکوم وپیژندل شول. د 2019 کال په ډسمبر کې د امریکا استازو جرګې چې ډیموکراتان پکې واک لري ډونالډ ټرمپ استیضاح کړ. دوی ویل چې ډونالډ ټرمپ له خپله واکه ناوړه ګټه اخیستې او د کانګرس د کار مخه یې نیولې. پر ډونالډ ټرمپ دا تور پوری و چې پر اوکراین فشار راوړی چې د پخوانی مرستیال ولسمشر او سیاسي سیال جو بایدن د زوی په اړه څېړنه وکړي. د امریکا سنا چې جمهوری غوښتونکي پکې واکمن دي، ټرمپ ته له دواړو تورونو براءت ورکړ. ټرمپ هم د خپل استیضاع پریکړه رد کړې وه، او هغه یې ناحقه د تورنولو هڅه بللې وه.
څه چې اوس روان دي دا د امریکایانو د سیاست په تاریخ کې تر ټولو غټ چل او تیرېستنه ده.
په کانګرس کې به د ټرمپ ځینو مخالفانو ویل د نوموړي له کارونو داسې بریښي چې باید له واکه لرې شوی وای. د امریکا د استازو جرګې مشرې نانسي پلوسي وویل
څه چې د استیزا پر مهال ولیدل سول او څه چې نور خلک د ټرمپ د ولسمشري په اړه وایي، ټرمپ له اخلاقي او فکري پلوه ولسمشري ته نه دی جوړ.
د واک په لومړۍ دوره کې ټرمپ بیا بیا پر خبریالانو لفظي بریدونه کړي دي، ځکه چې د هغه پر ادارې انتقادي مسایل خپروي.
څو ورځې مخکې ما جعلي خبر د خلکو دښمنو باله، اوس هم وایم چې دا ډول خبرونه د خلکو دښمنان دي، ځکه دا خبرونه هیڅ سرچینه نه لري. دوی فقط هغه مسایل راپورته کوي چې بیخي نه وي.
ټرمپ وایي د کرونا ویروس د کنټرول لپاره یې تر اټکل پورته هڅه کړې ده، خو منتقدین بیا د کړکیچ په ناسم مدیریت تورنوي. پر دې سربیره سګ اوړی امریکا کې د پولیسو لخوا د یو تورپوستي وژل کېدو د توکم پالنې ضد مظاهرې وپارولې چې ځینو ځایونو کې په تاوتریخوالي واوښتې. ټرمپ د مظاهرو د کنټرول لپاره د فدرال پولیسو د لیږلو پریکړه وکړه، خو ټاکنیز سیال یې پرې نیوکه وکړه. د امریکا ولسمشریزو ټاکنو ته نومان جو بایدن وویل،
ټرمپ په دې کار سره غواړي چې ویش او ګډوډي رامنځته کړي، ځکه دا له قانون او نظم سره مطابقت نه لري، او د پټکو دا دی یو ناکام کمپاین دی بیا احیا ستراتیژي ده.
ټاکنو ته په نږدې کېدو ځینې امریکایان هڅه کوي چې د کورونا او باد مخنیوي لپاره د پوستې له لارې رایه ورکړي. پخوا هم دا ډول رایه ورکونه په ډیرو ایالتونو کې تجربه شوې ده. ټرمپ که څه هم د پوسټي یا لیک للارې د رای ورکونې ملاتړ کوي، خو نه په پراخه توګه، ځکه د ادعا کړي چې له دې لارې پراخه رای اچونه به لویې درغلۍ ته لاره هواره کړي. ټرمپ په یو ټویټ کې د پوښتنې په ډول وړاندیز کړی چې د درغلۍ د مخنیوي لپاره د ټاکنې وځنډېږي، که څه هم نوموړی د ټاکنو د ځنډولو واک نه لري.
په لیکونو یا پوستو کې سراسري رایه ورکونه به زموږ هېواد ته یو لوی شرم وي. زه فکر نه کوم چې پوستخانې دې داسې یو کار ته چمتووالی ولري.
په همدې حال کې ټرمپ او جمهوري غوښتونکو خپله ملي کنګره پیل کړې، هغه کنګره چې د کرونا ویروس تر سیوري لاندې ترسره کیږي. دا کنګره د اگست له 23 تر 28 پورې درې ورځې وخت نیسي. تر کنګرې وروسته د امریکا ټاکنو ته لاس اونۍ پاتې کیږي. دا ټاکنې له ستونزو د ډک کال کې لوی کار ګڼل کیږي.
اوریدونکو، د دغه راپور ویډیوئی بڼه زموږ په ویب پاڼه کې شته. هلته د دې ترڅنګ نورې په زړه پورې ویډیوګانې هم موندلی شي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په بلاروس کې د اعتراض کوونکو په وړاندې د حکومت ځواب ستایلی. وروسته له دې چې مسکو اعلان وکړ چې د بلاروس د واکمن رژیم د پیاوړتیا لپاره چمتووالی نیسي، ښاغلی پوتین دا وکړه چې دی د دغه بحران کې تر ډیره بې طرفه پاتې دی. فریبا ظاهر او د موضوع تفصیل.
د روسیې ولسمشر ویلي که څه هم هیواد یې د بلاروس د بحرانونو په هواري کې تر امریکا او اروپایي ټولنې ډېر بې طرفه پاتې سوی دی، خو وایي په هغه هیواد کې د روانو حالاتو په اړه بې تفاوت نه سي پاتېدلی. ولادیمیر پوتین د روسیې له دولتي ټلویزیوني چینل روسیا 24 سره په یوې مرکې کې چې د اګست پر 28 خبره سو دا خبرې وکړې. هغه ویلي دواړه هیوادونه قومي او ژبني اړیکې او له یو بل سره اقتصادي همکاري لري. ولسمشر پوتین د غراز د بلاروس پر چارواکو او هم مخالفینو یې ژغ وکړ چې د روان وضعیت د قرارولو لپاره یو ډیپلوماتیک لار ومومي. سره له دې چې په بلاروس کې د ولسمشر الکساندر لوکاشینکا پر ضد د اعتراض کوونکو پر وړاندې د حکومت چلند نړیوالو غندلی دی، خو د روسیې ولسمشر ویلي چې د بلاروس د قانون پلي کوونکو ادارو د معترضینو پر وړاندې سم متقابل چلند کړی دی. ښاغلی پوتین له بلاروس سره هر ډول مرسته د خپل هیواد مکلفیت بولي.
په دې برخه کې موږ البته چې د بلاروس پر وړاندې ځانګړی مکلفیتونه لرو، او د ولسمشر الکساندر لوکاشینکو د دې پوښتنې په اړه چې وایي موږ به د التیا په صورت کې هغه ته لازمه مرسته وکړو، که څنګه ما وویل چې روسیه به خپل ټول مکلفیتونه بشپړ کړي.
په بلاروس کې د اعتراضونو تر پیل لږ وروسته روسیې د ټولیز امنیت سازمان د تړون د موادو له مخې ولسمشر لوکاشینکا ته د پوځي مرستې وړاندیز کړی و، خو کرملن وروسته له دې ژمنې پر شا سو. روسیه په لمړي سر کې ویلي و چې ځواکونه په بلاروس کې د معترضینو لخوا د هر ډول خطر رامنځته کولو په صورت کې چمتو دي چې په هغه وخت کې ځای پر ځای شي. خو پوتین په وروستي مرکې کې ویلي چې ځواکونه به یې تر هغه ونه کارول شي چې په بلاروس کې وضعیت له کنټرول نه وي وتلی، او د خبرو توندلاري عناصر تر سرو کرښو نه وي اوښتي. د روسیا او بلاروس ولسمشرانو تر اوسه څو ځلې پر روان وضعیت خبرې کړې دي. د اګست پر 9 د بلاروس د ولسمشرۍ انتخاباتو نتایجو تر اعلان وروسته چې الکساندر لوکاشینکا پکښې د شپږم وار لپاره د ولسمشر په توګه وټاکل سو، مخالفینو یې انتخابات له درغلیو ډکو بلل او په ټول هیواد کې پراخ اعتراضونه پیل کړل.
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
اتنی می بجې شوې په مخړې لاندو خبرونه ته. افغانستان کې د ناتو لوړ پوړي ملکی استازي سټيفانو پونتیکورو په قطر کې د طالبانو له استازو سره لیدلې. نوموړي پرون ماښام پر ټویټر ولیکل چې په دې لیدنه کې د افغانستان د تلپاتې سولې څخه د ناتو د ملاتړ پر دوام له طالبانو سره خبرې کړې. طالبانو هم د دغه لید کتو خبر تایید کړی. په ننګرهار کې د ماینې 14 پلار او 13 کلن زوی ووژل. د ننګرهار چارواکي وایي چې دغه 14 پرون په خوګیانو ولسوالۍ کې وشوه. تاج محمد جاهد د فراد د نوی والی په توګه وټاکل شو. د افغانستان د سیمایز ارګانونو خپلواکي ادارې پرون دغه خبر ورکړ. ښاغلی جاهد له دې وړاندې د بغلان والی وو او ترې وړاندې د کورنۍ چارو وزیر هم پاته شوی. د امریکا د لویزیانا چارواکو د لورا طوفان له کبله د څلورم کس د وژل کېدو خبر ورکړی. د لویزیانا ایالت والی جان بل ادواردز ویلي چې ټول دغه کسان هغه مهال وژل شوي چې ونې پر کورونو چپه شوي دي. شاوخوا شل تنه خبریالان هغه مهال د بلاروس پولیسو ونیول چې په پلازمینه منسک کې په ازادۍ څلورلارې کې د اعتراض کوونکو د خبري پوښښ لپاره چمتووالی نیوه. او یو قزاق فعال اتبای علیف په یو لاریون کې چې جواز نه درلود د ګډون لپاره په لس ورځو حبس محکوم شو. زموږ غاګل ازادۍ رادیو نه اوري او اوس هم ستاسو پیغامونه.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
اسمت الله افغان له هلمند لیکلي. اسمت الله افغان یار وای نور په بین الافغاني خبرو کې ځان راوستل پر افغان مظلوم ولس ښکارا ظلم دی. قاری محمد نبی مینوال له هلمند لیکلي وای د نادلي ولس والی څخه مسج درلېګم او ولس مشر د هلمند ولس لپاره د کجکی د برښنا بند سمول وعده کړي خو تر اوسه پورې مشکلات په خپل ځای دي. مومند له ګوشتین لیکلي وای طالبان د پاکستان فوج کسان دي او حکومت باید د خپل د طالبانو له بادار سره خبري وکړي. خان محمد اسلامیار له هلمند لیکلي وای کده سولې په خبرو کې امریکا، ایران او پاکستان لاس وهنه ونه کړي نو ژر به یو نتیجه ورکړي. محمد قاسم زواق له هلمند لیکلي وای حکومت په دې ورستوي کې د فساد په وړاندې مبارزه روانه کړي خو د پټکو دا مبارزه کافي نه ده. عبدالواحد دایی لیکلي له خوست څخه وای په خوست کې په مالونو بار ګاډي د تیرو دریو اونیو راهیسې د زیات ګمرک له امله ولاړ پاتې دي. حکومت دې دغه فاسد چارواکي د قانون منګولو ته وسپاري. نقیب الله تسکین لیکلي وای په هلمند کې نامنۍ ډېرې شوي دي او حکومتي چارواکي په لویو لارو کې بې ځایه مالیه اخلي او خلک ډېر په تکلیف دي ورسره. بل اوریدونکي سردار محمد هم لیکلي وای طالبان که چیرې افغانان دي یا مسلمانان دي نو د افغانانو سره د سولې وکړي. بل اوریدونکي محمد قاسم زواک لیکلي وای پاکستان تل دوه مخه سیاست چلوي. هر وخت چې د سولې خبرې نږدې شي پاکستان د سولې خبرې زندوي. زموږ غاګل ازادۍ رادیو نه اوري. ازادۍ رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1280 نوي او په اکثر لویو خارونو کې د اف ام په 3.15 خبرونه لري. زموږ ویب پاڼه ته هم سر ورکړه کولای شئ. د ویب پاڼې آدرس مو د azadiradio.com او azadiradio.com/facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پته ده. د غراز یوټیوب هم لرو. تاسو که دغه پاڼو ته سر ورکړه کوي هلته تازه راپورونه خبرونه او ویډیوګان شته په دې هله چې د فیسبوک پانه در سره خوخه کړی په ټوئیټر کې هم ازادي رادیو مندلې شي اوس له دې سره د دغه خبری خبرونه خبری مسایل رانغاړو ورزو اونیزو پروګرامونو ته نیمه نړۍ او کور کلی
نیمه نړۍ
سره به میان خلیم را باندې ولګول
امریکا کمپنۍ ته زداغه مال تر لیګه ما من په څلور سلويخ ملکو کې کار کوم
پس وا جاړم د ماشومان سره په ساکنه نو زمنور د دې ژوند خوځ په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
د نیمه نړۍ خبرونه ته خره غلاست د دې اونۍ خبرونه موضوع مو د خسرګنۍ د چلن اغیزې د انګور په ژوند دي ځینې خسرګنۍ ل خپل انګور سره سم چلن نه کوي او د کورنۍ د غړي په توګه ورته نه ګوري بلکې فکر کوي چې دا د دې کوربین زده دا چې د خسرګنۍ او انګور ترمنځ سالمی اړیکی او چلن څومره مهم او اړین دي
لازم ده د چې خواخي خسر لورونه او پسند کې سره اندرهندې ډېر خرابیا ولري خسر او خواخي لکه څنګه چې خپل لور ته ګوري او کوم هیله چې لور ته لري انګور باید هم ولري
کچیر ته سم چلن وشي ګټي چدي او که سم چلن ونی شي نو کومي بډي پایلې لري
د خسر په کورنۍ کې سم سلوک وشي زه فکر کوم یو ښه راتلونکی به ولري
دا او دې ته ورته ټولو پښتنو ځوابونه به په همدې خبرونه کې واوري چې وګمه جبرخیل جوړ کړی دا او زه مرسلین ارسلایت استوړنې کوم خو اوس به راپور د وګمه جبرخیل څخه واورو
کورنۍ د وی سالمی ټولنې بنسټ دی هر انسان که هغه خزوی او یا همسړی د خپل ژوند په دوران کې یو لړستونځ لري او له زینو پیخو سره مخامخېږي چې دا پیخي اعصاب نارامه کوي او ستړي کوي خو کله چې د کورنۍ چاپیریال ته ننوځي نو دغه امن او امان چاپیریال یې ستړیا لمنځ وړي خو له بده مرغه په افغاني ټولنه کې ځینې داسې کورنۍ هم شته چې د کورنۍ داخلي نظم ته هیڅ پاملرنه کوي چې تر ډیره یې د کورنۍ داخلي دا نظم لنګور سره په بد چلند لمنځه وړي وي او هڅه کوي چې په همغه لومړیو کې باید انګور د دوی په څیر وسی د دوی په شان ناسته ولاړه وکړي او د دوی په څیر لباس واغوندي که څه هم ځینې کورنۍ بیا په دې پوهیږي چې انګور یې د دوی په کور کې میلمنه ده او په لومړیو کې یې د میلمنه توب خیال په پام کې نیسي لیمه چې د خپلې خسرګنۍ له چلنده راضي نه ده او کور یې ورته لکه تنور سور کړی وو د خپل تیر ژوند په اړه داسې وایي
زه وړکی وم واده سم په یو کورنۍ کې زه لاړم چې هغه کورنۍ ماته جوړ سوی نه و ډېر مشکل و چې هغه خلک زمونږ د ښار خلکو هغه د اطراف خلکو خو لکه دغه هغه د هغوی په کور کې حیوانات هم شتون درلوده هغوی سره ما په هر حالت کې خپل وخت تیر کړو چې څرنګه هغوی د هغوی خوښه وه په د هغوی په خوښه ما همغسې کارونه کوله خو بیا مې دا خوښې زه خپل لکه اولاد نه ګڼلم خپل په اولادونو کې او په ما کې ډېر فرق کوله خو ډېر راباندې ظلمونه هم وکړه لکه د خوړلو د څکلو د پوشاک د خوراک د هیڅ اختیار ماته نه راکوله په هغې کې زما بچیانو سو بیا یې بله ورځ دومره خدمت مې وکړه او بله ورځ د کور نه په یو جوړه کالي د کور نه یې وویستلم سره د خپل د زوی چې څه زما وو لکه طلا او ګانار څه رانه واخیسته زیورات یې رانه واخیست هر څه یې د کور نه وشړلم لوس
ګډ ژوند د روحي سکون سوکالتیا او آرامښت وسیله ده او د یوې نږدې غمخورې پیدا کول د انسان لپاره د ژوند په اوږدو کې ډیر اړین دی خو ډیر کله بیا د همدې نږدې غمخورې په خفګان سره روحي سکون سوکالتیا او آرامښت له ژونده کډه کوي او د خاوند د نارامۍ او ځورېدو سبب ګرځي ګل رحمان چې خپلې میرمنې سره یې د کورنۍ له بد چلند څخه ځورېږي او کورنۍ خبره نه اوري خپله نارامي داسې څرګندوي
په کور کې زما میرمنه زه ډیر زوریږو اخر چاره څه ده یعنی کور کې د دې وجنه زوریږي چې زما مور ورونه پلار خويندې هټور ورسره د سیو بل رقم چلند کوي یعنی د سیو خ چلند ورسره کوي د دې وجنه زه خپل هم ډیر پریشان کیږم او میرمنه مې هم ډیر پریشان وي زه خپل په دفتر کې چې ما سوچ مې په کور کې وي کور کې مې د میرمن سره وسته ډول چلند کیږي کله والی چې میرمنه ورته وي چې خر تلار شم چې سامان راوړه خر نه واپس کور هم راشم نو مان دین شان ډیر ویډ هغه و جامدا د چې کور کې ستونزې وي مرمن سر مخ چلنه کې پی دی و زه هم کړیګم کو نه پېګم اخر چاره څه ده څوک
دو خسرګنې سره اړیکه جوړونه تر ټولو سخت اړیکه ده ځکه دا اړیکه لیوی داسې کورنۍ سره جوړیږي چې تر ډیره نه آشناوي ممکن د کورنۍ خوې رفتار سلوک دودونه او ریواجونه فرق ولري خو ډیر کسان په دې توانی دلی چې د شته توپیرونو سره سم هم یو ښه اړیکه جوړ کړي او خوښ ژوند ولري امینه چې د خپل خسرګنې له چالنده راضی ده د خسو کال ژوند راس داسې بیانوي
زه له خپل خسرګنې نړیره خوشاله يم ځکه هغه له ما سره ډیره ښه رویه کوي تل زما خوشحالي غواړي مینه را سره کوي احترام می کوي زه هم ټول سره ډیره مینه لرم قدر کوم او زما او د خواخې ترمنځ اړیکه داسې لکه د مور او د لور اړیکه او همداسې له ټول سره صمیمی یو او د یو بل خیال ساتو احترام کوو او زه هم تل هڅه کوم چې کورنۍ کې څوک نه خفه نشي او زما او د خسر د کورنۍ ترمنځ هیڅ کوم خفګان نه دی راغلی الحمدلله
ځینې مشران د خپل کورنۍ د نورو غړو رفتار د دوی لنګور سره څاري او په همغه لومړیو کې هغوی په دې پوهاوي چې دا د دې کور وینځ نه ده بلکې ستاسو په څیر د دې کورنۍ غړي ده او کچیرته یې د خپل لنګور ځینې کړنې خوښې نه وي نو هڅه کوي د کورنۍ د غړي او لور په توګه ورته خپل نصیحت وکړي هیڅ کله هم د نورو په خوله ورته نصیحت نه کوي شاکو کوچی د خپل لنګور سره یې اړیکه لکه د مور او لور ده دا سی وای
زما خواخې چې ډیر ظالم وو چې وانان مې جړا کول د زه د لاس نه به نه خسته چال تکینی یا ورته وای چوب ها یو خواته کار به مې کول بول خواته خپل ایوان به مې واخسته بیا چې د کوټې نه وتم د دې پلار ته وایلم بیکاره خسته ده بیا پس شال تکینی ناسم جړا به مې کول ما ولی خدای که زنګور پیدا کوم قسم په خدای د چې ورته نه وایم چې د دې زینه پاسه تر اغازې کې کینه بیا چنګور مې اوس پیدا کړ دوانګیان مې دي ما ورته ول بچي دا کور دی او دا خاوند دی زه د تاسو سره کار نه لرم د تاسو سره زبیل خپل ناجوړ امم دا جګر مې خراب ده ډیر مریضم عملیات مې کړی د تاریخ خو د خپل کار د ډوډۍ په خاوم دوی تنم تر یو لس بجو پوری دوی ویده دي
دا چې د انګور سره ناوړه چلند د کورنۍ نظم لمنځوړي نو د اسلام مبارک دین هم د ویخي کورنۍ په جوړښت کې اړینې لارښوونه کړي او انسانان یې هڅولې تر څو په خپلو منځو کې سره ښه چلند او رویه وکړي چې په ورځني ژوند کې د دې لارښوونو او سپارښتنو په عملي کولو سره به له هر راز ستونزو او مشکلاتو پاکه کورنۍ ولرو د کورنۍ په اړه نورې دینی سپارښتنې به د مولوي احسان الحق حنفي په خبرو کې واورو
د اسلام سپیشل دین شې ډېر روخانه واضح دین دی او د هر چا حقوق پکې په پام کې نیول شوی دی عملی کول او تطبیق یې زموږ د مسلمانانو دنده او فریضه ده کله چې یو انجلۍ یو کور ته واده کیږي د دې کور عزت ده د دې کور ناموس ده د دې کور غیرت ده د دې کور حیا او عفت ده د دې هر نیکنامي او بدنامي هم دې کور پورې تړلې خبره ده لدی سره باید خسر داسې چلند وکړي لکه خپل لور سره کوم چلند کوي ځکه په شریعه حاس باندې انګور او لور خسر ته یو حیثیت لري د سره باید لورونه داسې چلند وکړي کله خپلې یوې خور سره چې څنګه چلند کوي د سره باید خواخې داسې چلند وکړي کله خپلې یوې لور سره چې چلند کوي د سره باید اندرورګان داسې چلند وکړي کله خپلې یوې خور سره چې څنګه چلند کوي
اوس بعد عام خلکو خبري واورو چې د ناوې د خسرګنې نیک او بد رویه د انګور په ژوند څومره اغیزمنه بولی
زمانوم صابر مومند د 47 سیدونکو هر کورنۍ باید د یو بل په وړاندې ښه چلند او احترام وکړي په خاصه توګه د واده کړي ناوي په وړاندې د غونډې کورنۍ رویه او برخورد خوي
نثار احمد صافی مينوم د کابل احمد شاه بابا مینه کې ژوند کوم هر کورنۍ باید ننګور پردی و نه غنی لکه په کورنۍ کې چې د نور غړو قدر وی لکه د مور د ورور یا د خور همداسې باید ننګور ته هم درناوی احترام او قدر وشي
نوم می هدایت الله د ننګرهار به سود ولسوالۍ اوسیدونکی یم. که هر کورنۍ د خپل زوی خوشحالي غواړي او ترڅنګ په خپل کورنۍ کې نظم او دسپلین غواړي، نو د کورنۍ ټول غړي دې له راواده شوي ناوې سره خبر خورد او ښه چلند وکړي.
د خسرګنۍ او انګور ترمنځ مناسب چلند ډیر مهم دی. که چیرته دې چلند ته سمه پاملرنه ونه شي، نو منفي اغیزې د انګور او زوی په ګډ ژوند پریوزي او ممکن د دوو کورنیو ترمنځ د ستونزو، تاوتریخوالي او ان کله د دښمنۍ سبب شي. دا چې ولې ځینې خلک دې چلند ته سمه پاملرنه نه کوي او کوم ټکي دي چې په دې چلند کې په پام کې ونیول شي تر څو د کورنۍ نظم خوندي اوسي، دا هغه پښتني دي چې زموږ همکاري وکمی جبرخیلې د خزو لفعالي او د مشرانو جرګې غړي مینا شیرزاد سره په مرکه کې شریکي کړې دي. تاسو ته د اوریدو بلنه درکو.
اغلی شیرزاد، که په سر کې دا راته ووایاست چې د خسرګنۍ او انګور ترمنځ سالمې اړیکې او چلند څومره مهم او اړین دي.
یوه ناوې چې د خسر کور ته ودیږي، هلته په ډیرو یو لویو هیلو باندې هغه خپل پلار کور پرېږدي او د خسر کور ته ځي، نو لازمه دا ده چې خواښي خسر لورونه او په څنګ کې ورسره اندریندي ډېره خرابیا ولري. خسر او خواښي لکه څنګه چې خپل اولاد ته په کومه سترګه ګوري، خپلې لور ته ګوري، او کومه هیله چې لور ته لري انګور ته باید هم ولري. او همداسې چې لیور خپل خور ته په کومه سترګه ګوري، هماغه سی خپل ورندار ته هم په هماغه سترګه باندې وګوري، یا اندریندي هم د خور په توګه باندې هغه ته خطاب وکړي. او چون دیو محیط نه بل محیط ته انسان چیزی تبن، بعض تغییرات او تبدیلات په محیط کې شته دي. د هر کور کړنی سلوک فرق دی، په یو کورنۍ دی بل کورنۍ سره، نو شاید بعض ستونزې سره یو نه په خسر په کور کې مخامخ شي. د مثال په ډول باندې د پخلی په برخه کې، د کور د نظافت او د پاکوالي په برخه کې، نو تل باید د سره همکاري وشي، هغه تشویق شي، هغه خدای مکه سپخ استوري ورته ونویل شي، او همیشه هغه سره په ډیر ښه سلوک باندې چلند وشي، په ښه ژبه وسره ټول وغږیږي، او همیشه هغه د سینې کې چې خدای مکه ما یو خطاب ورته وکړي چې ته په کار باندې نه پوهیږي، ته د مور صحیح تربیه کړې نه یې، ته د بل کور دپاره نه وي، نو دغه سپخ استوري بل اخره سبب دی کېږي چې اړیکې خراب شي او لوی لوی ستونزې او نورې ستونزې رامنځته کی چې بلاخره د جدای سبب وګرځي. سال لفظی شخړی بعد بلاخره د شخړی په ډیر لوی جنگ باندې بدلیږي، حتی د دوه کورنوی د دښمنۍ سبب هم ګرځي. او دا نه وي دونه بدبختی کې کله چې دې ته مجبور کیږي چې د خسر کور تر کې او د پلار کړه کینی، نو لازمه ده دا چې موږ تاسو په خپل کورنۍ ژوند کې تل د نورو اولادو ته د خپل اولاد په توګه باندې سترګ ورته وګورو، د بل چا خور ته د خور په سترګ باندې وګورو، او تر څو پورې چې موږ وکول شو یو سالم کورنۍ رامنځته کړو او سالم کورنۍ او سالم اولاد هم خپل ځان ته هم ټولنې ته وړاندې کی تر څو چې خوشاله ټولنه ولرو.
چلند اغیز د انګور په ژوند ته ځانګړی شوی و. هم دومره و تر بیا مو په لوی او بهونکی څښتن تعالی سپارو. الله مو مل شه.
هر تصویر کې زر خبرېسته، د خپلې سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مو دی ازادي ویب @ rfeerl.org.
کور کلای
سبای چرالی مهم امرا سره جنگ کړی دی، په منسي جنگ تر نه راوتی.
میز ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم، چا کای هغه زما د ترور ته ورکړ چې هغه وې سکور تا خو زی
چوڑون کې مریم توخی
د ازادي رادیو درنوریدونکو او د کور کلی د خبرونه مینوالو سلام. آیا تاسو په کور کې د بیړنۍ مرستو بستې لرئ؟ د بیړنۍ مرستو بستو موجودیت په کورنۍ کې څومره اړین دی؟ او د بیړنۍ مرستو د بستو څخه باید څنګه استفاده وشي. نن هم دې موضوع ته تم کیږو چې د راپور تر څنګ له یو جراح سره مرکه هم لرو. دا خبرونه ما مریم توخی جوړه کړې. په پیل کې راپور لرو چې اورېدو ته ستاسې پام را اړوم. لومړنۍ یا اولیه کومکونه هغه څه دي چې باید هر کورنۍ او هر فرد ورسره بلدیت ولري، ځکه دا طبیعي خبره ده چې په کورنیو کې ځینې وړې یا غټې پېښ کېږي، لکه په چاړه لاس پرې کېدل یا ماشوم غورځېدل او داسې نور. نو باید د لومړنیو مرستو یا اولیه کومکونو بستې په کور کې موجودې وي، تر څو کورنۍ وکولی شي د ټپي شوي کس سره هغه لومړنۍ مرستې ترسره کړي. د لغمان ولایت اوسېدونکی مسعود نوري په دې اړه وایي:
زه په کور کې اولیه کومکونو وسایل لرم. همیشه چې کله ماشومان یا لویان څوک ژوبلېږي هغې نه استفاده کوو، ځکه خپله په کور کې اوسېږم. زه خپله دغه نه استفاده کوم، لکه پایوډین دی، پنس ده، لوکو پلاستر ده، بنداژ ده، دا شیان هر کور لپاره ضرور ده او موږ یې هم لرو، ځکه که د شپې خدای مکړه یو عاجل پېښه کېږي تر څو چې ډاکټر ته رسېږي موږ د هغې مراقبت کوو. خپله اولیه کومکونو نه استفاده کوو چې هغه وینه ودرېږي او وینه ډېر ځای نه شي. چې زه نه اوسېږم په کور کې د ماشومان مور ده، هغوی ترې استفاده کولی شي، ځکه دا دومره مشکل کار ده او هر کور لپاره ډېر ضرور ده. کم کور کې چې ماشومان وي هغه ته ډېر اشد ضرورت ده، ځکه ماشوم غورځي، سر په دیوال لګي یا یو په چاړه باندې ځان ژوبلی، نو دا ډېر اړینه موضوع ده.
اولیه مرستې هم په حالاتو پورې تړلې دي چې په کوم حالات کې څه باید وشي. د بېلګې په توګه کله ماشوم په چای سوځي یا په کور کې د کورنۍ د یو غړي فشار جګېږي، دا هغه څه دي چې باید ناروغ ته په کتو ورسره سمدستي لومړنۍ مرستې وشي. خوشته داسې کسان چې بیا دې موضوعاتو ته ارزښت نه ورکوي او دا بستې په کورونو کې نه ساتي. د کابل ولایت اوسېدونکی حاجي ګلا جان وای:
زمونږ په کورو کلي کې ساحتونو اطراف ده، موږ کومک اولیه نه لرو، او کله چې ماشوم یا څوک زخمی سي هغه بس یا واسلین یا ورته ایره باندې واچو یا نسوار هغه وتړو او زر بس تر څو چې شبخانی ته ځو بیا هغه خلاصې بیرته بیا پسمانۍ. خو زمونږ په ساحه کې دا شن موجود نه دي چې دلته یا پاسمان وي یا دوا وي یا ډاکټر وي.
د زابل ولایت اوسېدونکي حمیره وایي: ډېر وخت داسې هم شوي چې په یو کور کې ډېره وړه پېښه په یوې غمیزې بدله شوې. د بېلګې په ډول په کور کې ماشوم غورځي او سر یې ماتېږي. د کورنۍ غړي د دې پر ځای چې د ټپي ماشوم سر په یو بنداژ وتړي یا الکول پرې واچوي او صحي مرکز ته یې ورسوي، د زخم پر سر نسوار یا ایره اچوي. نور یې پرېږدي چې دا کار د ماشوم د زخم وینه دروي، خو مستقیم د ماشوم وینې ته میکروب ورداخلېږي چې بیا د نورو ناروغیو سبب ګرځي.
دغه د اولیه کومکو بستی چې دی، یعنی دغه د باید په هر کورنۍ کې دا موجودی، او هر کورنۍ باید د هر څه نه مخکې دغه وسایل خپل کورونو کې ولري، چې خدای مکړه بعضې وخت په کورنیو کې داسې پېښې رامنځته کیږي او یا خدای مکړه د چا لاس یا کوم ځای غوڅ کیږي، چاقو یا په دا نورو وسایلو کوم زخم یا، نو باید دغه اولیه کومکو بستې حتما په کور کې ولري. او دا مهمه نه ده که څوک په ښار کې ژوند کوي او یا په اطراف کې ژوند کوي، باید هر څوک په خپل کور کې کومکی بستې ولري.
نوموړی په کورونو کې د اولیه کومکونو بستونو په موجودیت ټینګار کوي او زیاتوي چې باید د کور هر غړی په دې پوه شي چې څنګه د دې بستو څخه استفاده وشي.
ډېر فامیلونه دي چې دغه بستې کورو کې لري او هر څه مجهز دي، مونته داسې ځای کېږدي چې کله دغه پېښه رامنځته شي یا خدای مکړه څوک وسوځي او یا زخمی شي، بیا ورخطا کېږي او هغه هېره وځي او نه شي پیدا کولی. کله چې په یو بله تکه چې هغه میکروبی یا ناپاکه وي او یا همداسې نور چې بالاخره هغه په یو بد درد او بد زخم اوړي، او بیا د هغې نه نو کوم څه فایده نشته ده، که کور کې هم لري هم کومه ګټه یې نه رسیږي.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیه بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی، او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلي خبرونه واورئ. قدرمنو دوستانو دا چې په اولی مرستو بستو کې کوم وسایل شامل دي او څنګه ترې ګټه پورته شي دا او دې ته ورته پوښتنې ما مریم توخی د عمومي جراحي متخصص ډاکټر محمد واصل صدیق څخه کړي چې اورېدو ته ستاسې پام را اړوم. زیاتره کورنیو کې دغه د اولیه کومکی بستې شتون لري، دا به تاسو واضح کړئ چې د کوم وسایل دي
اولیه کومکونو. خو په خاصه توګه یو ایمرجن باکس یا فرست ایډ باکس په انګلیسي کې ورته یا د اولیه کومکونو باکس یو مشهور نوم ده په ټوله نړۍ کې. نو په دې کې هغه شیان چې یو کورنۍ ته ضرورت دي یا مثال په نورو ځایونو کې ضرورت کېږي فرق کوي. خو موږ صرف د کورنیو دپاره هغه شی چې یو کور کې ضرورت وي په اولیه کومکو باکس کې، مثلا د فشار آله ده، د تبې آله ده، او همدارنګه د پلس اوکسیمیتر ورته وایي چې هغه د خپل د تنفس ریټ یا د اکسیجن سویه په وجود کې ښایي، دا باید پکې موجود وي. او د دې تر څنګ بعضې اولیه د دواګانې چې مثلا هغه کورنۍ کې چې یو څوک اقلا دې ته ترین شوي وي دا ضرور ده، ځکه چې موږ که هغه باکس کې هر شی واچو نو د هغې د استفادې وړ هم باید یو څوک چې هغه وکولی شي چې څنګه ته استفاده وکړي. نو په دې کې خاص شیان دغه دي چې مخکې ما ویلی، او د دې تر څنګ بعضې مثلا د په کورو کې معمولا موږ چې ګورو روغتونونو ته ماشومان راځي، مثلا وایي دا ماشوم وسوځېده، یا فرضاً بعضې کسان راځي خویندې چې مثلا په اشپزخانه کې کار کوي چې لاس یې په چاړه پرې کړه، یا فرضاً داسې نور حادثات، یا مثلا یو ماشوم د یو ځینې راولېږي څه دغه ورته کوي. اما په دې صورت کې دغه شیان چې په دې باکس کې موجود دي، مثلا د سوختګي یو ملهم باید موجود وي، یو سیروم دی چې سلین په نامه دی، هغه اقلن یو دغه یي چې کله دغه مشکل پیدا کېږي ماشوم سوځي هغې باندې ومینځل شي او هغه کریم پیول شي تر څو چې یو سنټر ته یا نږدې روغتون ماشوم انتقال شي. نو د دې د نامه نام څرګنده ده چې اولیه کومکونه. اولیه کومکونه په دې معنا چې ابتدایي کومکونه په هغه ساحه یا په کور کې ورته وشي، پس هغې نه هماغه مشکل چې پیدا شوی دی روغتون ته ناروغ انتقال شي.
مننه کوم ډاکټر صاحب. ډاکټر صاحب، د دغو بستو شتون به په کورنیو کې څومره ګټور تمام شي؟
ما مخکې درته ویلي په کورنیو کې هغه وخت ګټور تمامېږي چې موږ دغه ته ګستاخي ونه شي چې د معارف په ساویه باندې مکاتبو کې موږ خونکو ته خونځیو کې په پانتونو کې دغه تدریس وشي، ځکه دغه تدریس کې د ابتدا نه شروع شي، یعنی په خونځیو کې دا ډېر اسانه کار دی. که چېرته کومک وغوښتل شي د هر روغتونه یو ډاکټر مثلا یو ورځ دوه ورځې مکاتبو ته لاړ شي او دغه ورته تشریح کړي، بیا پس د هغې نه د دې شتون ګټه بیخي زیاتېږي، ځکه هغې اقلا پوهېږي چې مثلا دغه د سوي ملهم سره کوم استفاده وشي. یا فرضاً یو لاس پرې کېږي، بعضې وخت داسې کسان موږ ته راځي چې هغه یو ځای وینې شوی، اما دوی دومره کومک نه شي کولی چې هغه دا د وینې ځای باندې یو ګوته کېږدي چې د خوندیزي نه مخنیوی وشي. دوی همداسې را روانې تر څو چې روغتون ته رسېږي په سل سی سي دوه سوه اته تر زر سی سي وینه دی ضایع کوي. اما که چېرته دوی ته ترینینګ ورکړل شي چې مثلا دغه کوم ځای چې وینې کېږي حد اقل مثلا یو ګرو یا مثال یو لاشتک باندې دغه وینې شوي ځای پورته ساحه وتل شي چې جهاندې وینې هلته کم شي، او تر څو چې یو مرکز ته رسېږي هغه خوندیزي نه جلوګیري وشي. یا فرضاً یو ماشوم د یو ځینې راولېږي لاس یې ماتېږي، موږ څنګه وکولی شو چې د دې لاس د تحرکیت نه جلوګیري وکړو؟ هغې ته هغه یو رقم سپلیټ ورته وایي، سپلیټونه ورته کېدو، که چېرته سپلیټ نه وي یو تخته جوړه کړو، مقصد دغه لاس د یا پښه هر ځای چې دا د تحرکیت نه موږ مخنیوی وکړو چې هغه درد چې دومره زیات احساس کوي تر څو چې یو سنټر ته رسېږي د مریض ته کومک وشي. نو هدف د شتون تړلې دې پورې دی چې په هغه کور کې اقلا یو څوک د دې د استفادې په طریقه پوه شي. نو ښه طریقه به دا وي، زما پیشنهاد دا ده چې مثلا په مکاتبو کې ښوونځیو کې دا ترینینګونه واخیستل شي، شفاخانونو کومک وشي، او بالاخره کورنیو ته بیا کېدای شي چې نظر په هغه کور چې کوم موقعیت کې ده، دا هم دې پورې تړلې ده چې مثلا یو کور کې کوم شی زیات استفاده کړي. بعضې کورونه دي چې مثلا هغې د سوخ مواد مثلا ګاز دی، د بعضو د سوخ مواد برق دی، د بعضو د سوخ مواد مثلا لرګي دي، یا په اطرافو کې ژوند کوي، که نه دا بیا دې پورې تړلې دي چې مثلا په کوم کور کې کوم شی زیات، یعنی هغه ماشومان یا هغه کورنۍ د کم مشکل سره زیات یعنی فیصدی زیاته ده چې مثلا یا ماشومی راولویږي امکانات د ژوند په کمه سطحه دي یا فرزند د سوختګي نه جلوګیري وشي کم شیانو نه د استفاده کوي چې مثلا هغه سیف دي که نه دي داسې فرق کوي.
ډېره زیاته مننه کوم ډاکټر صاحب. درمنه دوستانو دا د دې ونې د کور کلی د خبرونه مطالب چې تاسو ته وړاندې کړل تر بیا ښه وخت ولرئ.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکې
مهمان یاست.
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستره نه ده. زه ډیر ناخوش وم چې ګډون نه پکې کوم.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.